دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا میر ساحل درته پکې هر کله یو اوریدونکو نن په خبرونه کې لتا سره ستاسو سیمې په خبرونو غږیږو لتا څخه خبرونه اخلو. دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی, هلته را سره خپل خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا په واټس اپ, وایبر, سکایپ او ټلیفون هم رابطه کولای شئ. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوم. ملي جمهوري غورځنګ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فبروري 10 د ډزو په تړاو پر محسن داوړ او ځنو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. د اورت مارچ په نوم ډله نن د خجو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه. ملي جمهوری غورځنګ یا NDM ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځنو نورو ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. NDM وایي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې کړې وې چې پکې 4 تنه ووژل او د داوړ په ګډون 14 ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي, خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر 12 ویلي ول چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. NDM تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامی چارواکو پر ضد د مقدمې دایرولو اعلان وکړ. د هغه ګوند ویان جمال دوړ بیګا مشال رډو ته ویل چې پولیسو د چارواکو پر ځای د محسن دوړ او ځنو نورو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی.
پولیس سره تماس ونیسو او دا ایف آئی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو, نو دلته خو هغه دیشی ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا ایف آئی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې ایف آئی آر کټ شوی.
مشال راډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره د رابطې کولو هڅه وکړه خو ونه توانېده. خو یو چارواکي چې نوی غوښتل نومي واخیستل شي تایید کړه چې محسن داوړ او د NDM ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. NDM د فبروري 8 په انتخاباتو او د ډزو د هغې پیښې پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی, خو انتخاباتي کمیشن وایي چې عام انتخابات بشپړ رانه بې پرې او عادلانه ول. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. بلوڅې د تیر کال په پای کې د جبري بېدرکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتني پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي, خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي دي چې دا ځل یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع هیله او مزاحمت ټاکلې ده. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 زیږیز کال کې په کراچۍ کې شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانه وخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې وویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2021 زیږیز کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتی ول. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاده کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغې ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. بایدن البته پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. هغه په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. بایدن په خپل یو ساته وینا کې زیاتې څرګندونې د امریکا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې یې بیان کړې. نوموړی غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نوماند په حیث سږ کال په نومبر کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوورا کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. نن د راول پینډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په هغه لوبه کې لومړی بیټنګ کراچۍ کینګز وکړ او په ټاکلو 6 ورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان 1.5 سل منډې وکړې. اسلام آباد یونایټډ ټاکلی هدف په 19 اوور کې د 5 لوبغاړو په زیان پوره کړ. ټاکل شوی چې د مارچ پر 9 لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي. او د افغانستان او د آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالي سبا کیږي. تر هغې وروسته دا چې د مارچ پر 9 افغان لوبډلې د 3500 اوور سیالیو په لومړۍ لوبه کې د آیرلند لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ او په ټاکلو 500 اوورو کې د 5 لوبغاړو په زیان 310 منډې وکړې. رحمان الله ګربز سلیزه وهله او ابراهیم زدران شپېته او حشمت الله شهیدی 500 منډې وکړې. د آیرلند ثیو فن وورکوم 3 افغان لوبغاړي وسوځول. په جواب کې د آیرلند 3 بیټران ژر وسوځېدل، خو هری ټیکټر او لورکان ټکر خو توپوهنه وکړه. ټیکټر 138 او ټکر 50 منډې وکړې. آیرلندۍ لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړې شوې او سیالي یې وبایلله. د افغانستان فضل حق فاروقي 4 آیرلندۍ لوبغاړي وسوځول. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږی است. زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورت ته. ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم وای پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده. په هغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 کسان ژوبل شوي ول. ان ډی ایم وای پر مشر او نورو غړو یې ډزې امنیتي سرتېرو کړې وي. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 ویلي ول چې محسن داوړ او نور ملګري یې د انتخاباتي نتیجو پر د مظاهره پر وخت د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. د هغه ګوند یو مخکښ مشر جمال داوړ پرون مشال راډیو ته ویل چې دوی د شمالي وزیرستان پر امنیتي او انتظامی چارواکو مقدمه درجول غوښتل، خو پولیسو انکار وکړ او دوی عدالت ته ولاړل. دی وایي اوس عدالت چې له پولیسو سپیناوی غوښتل نو هغوی ورته ویلي دي چې د داوړ او ځینو نورو ملګرو پر ضد یې رپورټ درج کړی دی. خو یو چارواکی د نوم نه خولو په شرط تایید کړه چې د انډیم د مشر او ځنو غړو پر ضد مقدمه درج شوې ده. عمر وزیر تفصیل لري.
د انډیم مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلی چې پر رڼا ورځ یې ملګری وژل شوي ژوبل شوي. پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړې کړې. دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزی چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول. دا وړ په شمول 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړی. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړی خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړی چې مرسیال کمیشنر میرامشاه او میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمې دایرې شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په 10 فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل اف آی آر کټ کړو. خپله قانوني لاره چې کومه ده مخ په وړاندې په هغې باندې مسول وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو نو دلته خو هغه دېشي ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تھرو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی دخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتې هم وکړي او بیا پوټا په هغوی باندې الزام تراشي هم وکړي. قانوني لاره په هغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل هغه سبه جاري ساتو.
د 10 فروری ډزو فوز غبرګون نه دی ښوولې خو د پیښې څو ورځې وروسته میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال د ان ډی ایم مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی. ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرامشاه کې د فروری 10 نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي د ولس رایې دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب تازه غبرګون بیا واخلي خو د بیا رابطې به وجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرامشاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ان ډی ایم پولیسو ته درخواست کړی. پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړی او پولیسو د 10 فروری پیښې مقدمې بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15015 شپېته، 2110، 12300 او 15500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مالوړونکو گاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتي دي چې د هغې صوبې پر لویو لارو د ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون د پېښور رسنیو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله تښتولي 15 ډرایوران وژلي دي. کچا په سیند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سلګونه مربع کیلومتره سیمه ده چې زیاتره برخه یې د پاکستان د ځنګلونو چارو ادارې ملکیت ته او پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټن ځایونه لري. د سیند د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیر کال له اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی چې پکې نه یوازې هغوی ته مرګ ژوبل اړولې بلکې له بنده یې ډریوران هم خوشي کړي دي. غلام غوس له پېښوره.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سیند صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 8 نیټه په پېښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سیند صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجي سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې په سیند صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
بلې دوه میاشتې کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوې دي او دا چې کوم دینو د کچ خومنګ ته ډاکوال نه وي ولې د شتګردي ده. د ای جی نړیوال تر د وزیر اعلی په ټولو پته ده په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس قسم له پیسې په دې باندې اکشن نه دی اخیستې. تفتیش دیو چې بھائی دا خیر ولې پښتون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کوم دینو لړلې هم په غون سن کې دا سیس چې کوم دینو دا روان دي که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې دا ډاکوال موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو الله کې ای جی په تاسو روډ بندې دی کسان موږ نیولې دي او هغه چې کوم دین دی زمينه خلاصې موږ ټار چر کینو دی دواړه په یو بل باندې د قصې کې راځي چرالې حکومت رټ خو سو کوم شي چیلنج کولې د حکومت رټ کو چې سو چیلنج کینو خو بیا چې کوم دینو غسر بجیاز یو غو لګي ملک دی ملک رټ چلنی کولې شي خو په ملک دنه چې کوم دینو یو دهشتګر را پاسي اب څنګه ته و زما په باجوړ کې پریشن کیږي زما په شمو وزیرستان کې پریشن کیږي زما په سواد کې پریشن کیږي دغه چې کوم دینو داس یو خاص ځای چې لکه دې تال لکه نشي سمولیو نشي کوم دینو ستاره کابونه بار دي.
د ترانسپورټرانو د تنظیم یو بل غړی لیاقت علی وایي په سیند صوبه کې حالات دومره خراب شوی دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه ترسره کوي.
زمونږ د ثوابه یو ډرایور بوتلې وو زمونږ د صدر صاحب چې کم دین او ډرایور د نیاز خان سمین جان نامه وو او هغه هم د کشان چې کم دین 40-42 لک روپې واغسته او غیر اپریخ او تاوره ده کنه او اوس چې کم ویډیو غان را دي نو دا مطلب دا سي به درد سره چې کم دین مطلب قتل کوي چې زما په خیال نشي چې مسلمان سړی به مطلب مسلمان دا سي به درد سره ختم کی. بل د افسوس خبره ده چې مخکې به د شپې کو له اوسې د دروازه څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په روډ باندې زه په دې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا دی دا قسم غواوښو دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف ای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا وره ده کنه.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو غاړو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر رضای عمل کې د سین صوبې چارواکو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلي خو تر دې وړاندې د سین صوبې د کورنۍ او چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوې دي چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوي ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوي دي. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیسو کوټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پښتونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پښتونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو نو موږ د اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي د پرمټ ورکو ټو کنټیکس ورکو د روډ ټیکس ورکو ټول پلازې ورکو پاسینګ ورکو دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دې له دې عذاب خلاص کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې د ښځو خبریالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د هغه هیواد په رسنیو کې د ښځو خبریالانو ونډه خورا کمه ده او ډیری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د ښځو وضعیت بهتر وساتي. هغو ادارو خپل رپورټ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی او پکې په 15 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي چې پکې شپږ ټلویزیوني چینلونه، څلور ورځپاڼې، درې خبري اژانسونه او پانی شامل دي. هغه ادارې وایي چې له 15 څخه یوازې دوه رسنیو د کار په ځای کې د ښځو د ځورونو د پلټنو کمیټې لرلې چې دا هر څه د جنسیت له پلوه په رسنیو کې د یو بیړني حالت ښکارندوی کوي. د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د ښځو د حقونو او د کار په ځای کې د هغوی د ځورونې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې رسنۍ باید په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب، تنظیمي پالیسۍ، د زورونې ضد اقداماتو، کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشرې فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جینڈر پالیسی
کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں. میڈیا کی یوز ہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چه د ملازمینو ډیر بنیادی حقوق ندی پام ورتنه کیږي، لکه خزو تا د ماشوم زیږول نو ورستو چټی نو ورکول کیږي، تر دې حدا چې کو ودونه وشي نو لا ملازمتا لری کړل شي. دغه شان د ماشوم زیږور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو سره تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زمو راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی ورځپاڼه کې هم مستقل خزه خبریاله نشته، د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پېښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزه اوم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وښایې، هغه اوم هر ځای کې لګولې دی پوسټر په شانتي میکانیزم زه دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې او هغې لپاره مونږ ادارې کې کمیټي اوم شته او مونږ اینټی هراسمنت قانون چې دی هغه فالو کوو او څوک چې دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاویږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جورنالیزم لور ته نه راځي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1800 ډېره نه ده.
نه هر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل، نه په پېښور کې د هغې سره صرف او صرف یو سیټ وي د زنانو لپاره، یو فیمیل رپورټر، او هغه هم اوس چې د نیمو نه سیوا چې کوم چینل دی نه په هغې کې فیمیل رپورټر د سره شته دی. نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خو ډېره د لرې خبره، نه د هغې د پاره څه ځان له پالیسیز شته، نه د هغې د پاره څه ځان له واشرومونه شته، نه د هغې لپاره ځان له څه بل فیسیلیټیز شته. بل ډېر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنلسټانې نه یې نه مطلب چې د زنانو چې کومې ستونزې مسلې دي نه هغه چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورټ کیږي.
سړنا د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو، مدني ټولنې، خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کی چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابره کړي.
اوریدونکو، نن د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت دې ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکړي. د طالبانو حکومت وایي د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره یې د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي، خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعاله وشي امیل وایي هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباطه بولي وایي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لومړی حق زموږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دوه نیم کاله وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو. یوازې دا نه، دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډي آی او ولیکي.
د مارچ 4 او 15 ترمنځ شپې مهال له کراچۍ سره نږدې په عرب سمندرګي کې یو کښتۍ ډوبه شوه چې پکې یو دیرش کبنیونکي ژوبل شول او 44 لا هم ورک دي. د ورکو کبنیونکو د کورنۍ غړو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت د بیړني اقدام غوښتنه وکړه چې هغوی وژغوري. هغه ماهیګیر د کراچۍ د ابراهیم حیدري سیمې اوسیدونکي دي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه وایي چې د ورکو کبنیونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پکې د پاکستان بحري ځواک سرتیري هم برخه اخلي. په عرب سمندرګي کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي چې پکې کبنیونکو ته مرګ ژوبړه اوړي. د نیاز علي رپورټ دی او کبنیونکي د مور په فریاد پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کبنیونکي د مور زیتون بیبي دی. هاشم کمال د مارچ په 4 د 45 کبنیونکو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روانو، خو د کراچۍ او ټټې ترمنځ پیښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوبه شوي. په کراچۍ کې د کبنیونکو اتحادیې پاکستان فشر پوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په 10 مشال ریډیو ته ویلي پیښه د مارچ په 4 او 15 د شپې رامنځته شوي او په کښتۍ کې 45 کبنیونکي سپاره وو. تر اوسه پکې 1.5 کبنیونکي د نورو کبنیونکو او مرستندویه ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوي دي.
14 مایګر جنو ابي تک لا پتا ہے
دی وای تر وسه 44 کبنیون کی لا درک دی. دا ټول کبنیون کی د کراچۍ ابراهيم حيدري سیمې سره تعلق لري. دا پیخ رستو اغزمنی کورنۍ د سمندر په غاړه ناشتي دي او د خپلوانو په تکل کې دي چې په سمندر کې ډوب شوې دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاوائی د پیخ رستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سر مرستا نه دکړي او اوس هم یوازي د شخصي خیراتی اداري ایدی فاونډیشن لامبوزن د لا درک کبنیون کو پلټون کړي. کمال شاه زیا تکړي کبنیون کی هر کال سن حکومت ته سلیریش ارب روپې ټیکس ورکوي خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوی نشته. د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لا درک کبنیون کو کورنۍ وایي د پیښې درې ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي وموندلی شي او کنه. د کښتۍ په پیښه کې د لا درک کبنیون کې هاشم کمال مور زیتون بیبي د مارچ په اوومه مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله.
لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے میں کہاں لے جاؤں.
دا وای د هاشم واړه واړه ماشومان دي زوستا چرته بوزم د کور ټول لګخت په هغه پوره کوو. زمونږ ډیره غریبی ده درې ورځې وشوي زمونږ هیڅوک هم تپوس نه کوي. زیتون بیبی وای د زوی هاشم کمال و ماشومان دي چې دوه هلکان او پنځه انجونې دي. دلا درک شو کبنیون کو کورنۍ وای صوبائی او وفاقی حکومتی ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو د موندل لپاره اندیښمن دي. خو بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه بیا د پیښې نوټس اخیسته او د کورنګۍ او ټټې ضلع مرستیال کمشنر ته لار خینی کړی دي چې د کبنیون کو دراوستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علی شاه د مارچ په اوومه په اسمبلی کې وینا په وخت وویل دوی هڅې کوي چې ډوب شوي پاتې کبنیون کی زر تر زره روباسی او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوی کښتۍ او هلیکاپټری هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کبنیون کو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کبنیون کو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کبنیون کو په وینا سمندري توپان تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
مشال راډیو ته وګیاست. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانه وخته د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته کلنۍ وینا وکړه. ویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل په کولو ولسواکي ګواښلې. د 2020 زیږیز کال په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ورداخلېدل هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړل. امریکای ولسمشر په خپلو خبرو کې د منځنی ختیځ پر لانجې هم څرګندونې وکړې خو زیاتره خبرې د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو وي او په دې لړ کې د خپل حکومت لاسته راوړنې هم یادې کړې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره د امریکا غږ دیو راډیو خبریال او زموږ همکار فواد لامی ملګری دی. لامی صاحب، هرکلی درته وایم. کدا راته ووایه چې بایدن د خپلې خبرې چې له دې پیل کړې چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده، معنا یې څه وه؟
سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بایدن خپله وینا په همدې باندې پیل کړله چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده. او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده، یوازې به په اوکراین باندې نه درېږي، بلکې دا وخت ورکړ شي نو دا خبر یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناټو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبره وکړه د دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاد کړله چې وخت کې د صدر ټاکل شوی و نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دای په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسی تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوې ده او په دې باندې ټینګار وکړ. نو د دې دغه مقصد دغه خبرونه په بهر او په داخل کې دغه وو.
صحیح ډېر زیاته مننه لامی صاحب. او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترهګره ډله بولي د هم د ترهګرې ډلې په توګه یاد کړه او انتقاد یې په وکه سخت خو ورسره یې په اسرایلو باندې هم غږ وکړه چې د غزې تړانګې ته دي د بشري مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بالکل بایدن خو اول د غزي خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. وی ویل چې د حماس رهبری ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په غوښه خزي او جنکی دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسی تشدد وشو. دا خبره یاد کړله او دغه کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوي کسان به دای بیرته خپل کورنۍ ته راستنوي. د دې ترڅنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبرې هم یاد کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډیر کسان وژل شوي دي، ډیر کسان د کور شوی دی، ډیرو کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالاتو هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنه کی بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او همدې اړه یې دا خبر هم وکړه چې دی امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزه کې د فلسطینیانو امداد رسولو لپاره باید د بحیره روم یا مدیترانه سیند پر غاړه یو عرضي بندر جوړ کړي او د سیند د لارې باید عامو فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي هغوی ته باید مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حمله کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې نو امریکایي جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې بیا هم د حملو هم امر وکړي په حوثیانو باندې.
سمه ده. او تر دې مخکې چې بایدن څومره ویناګانې کړې دي که د افغانستان مسله وه نو په هغې وخت کې به یې په بیا بیا ویل چې امریکا ته تر ټولو غټه ننګونه یا چیلنج د چین لخوا ورمخامخ ده. خو نن یې په خبرو کې چین د ګواښ په توګه یاد نه کړ بلکې داسې وویل چې موږ د دوی سره مسابقه لرو ورسره سیالي لرو. همداسې وه
د سکالې د چین موضوع د صدر بایدن د تقریر په اخر ورسی برخه کې تقریبا ځای شوی و. یعنی د اوکراین او د غزې او د ایران او د ټولو مسلې د روس د ټولو مسلو نه خلاص شو نو په اخر کې ډیر لند توګه باندې دا ونه وکړه چې د چین په سره پر خلاف باندې امریکا د چین د انفیر یا غیر مناسب هغه اقتصادي یا تجارت چې چین لري د امریکا په وینا وایي دغه په وړاندې درېدلې د امریکا او وبه درېږي. البته زه د یادونې وړ ګڼم چې امریکا په شین باندې همیشه دا تور لګولې دی چې په تجارت کې ناغېړي کوي یا داسې په خپل هغه کرنسۍ په ارزښت کته کوټه کولو کې لاس وي. نو د دې اشاره په دې توا چې یعنی په تجارت بله برخه کې صرف دونه یاد وکړه چې امریکا به د تایوان د تنګې یا د ابنا په استحکام او امن ساتلو کې پورا ډاډ حاصل کړي چې دغه ابنا باید استحکام او امن ولري.
او یو ساته وینا چې وکړه نو زیات تمرکز په د خپل هیواد پر سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسلو باندې وو او د حکومت لاسته راوړنې خپل یاد کړي. تاسو دا ګومان کوئ چې دا فکر کوئ چې بایدن دا څرګندونې د خپل هیواد په باره کې زیاتې ځکه وکړي چې سکال په امریکا کې ولسمشرۍ انتخابات کیدونکي دي او د احتمالي نوماند هم دی؟
دلته یعنی بدری خبرې دي. یو خدای چې دا د امریکا ولسمشر دی او هر ولسمشر کوشش کوي چې خپل لاس راوړنې او د نړۍ حالات د امریکا حالات په دغه باندې خبرې وکړي په دغه یو فرصت کې چې دې ته برابري کی او په میلیونونو کسان ګوري. خو سکالې د بایدن د پاره دا په دې خاطر ډیره مهمه وینا وه چې د دې کال په نومبر میاشت کې ولسمشریزی ټاکنې راتلونکې دي او په دې کې صدر بایدن غوښتل چې ځان یو قوي مشر په توګه راڅرګند کړي. یو دا چې خپل تیرې لاسته راوړنې چې څه کړي دي هغه خپ جګه غاړه یاد کړي او تر څنګ دا وښيي چې په آینده کې هم دا یو تکړه او انرژیټیک مشر پاتې کېدای شي. نو په دې خاطر د دې لپاره د ډېر تمرکز یا ډېر فکر توجه یې دې ته وچی یاد کړي چې د داخل کې امریکایانو ته څه کړي دي په خصوصا میډل کلاس یا منځنۍ کچې خلکو ته چې د متوسطې طبقې خلک دي او اکثرا ووټران یا رای ورکوونکي هم امریکا کې هم دا د متوسطې طبقې خلک دي. د دې تر څنګ دا یاد کړه چې باید د ټکسونو مسله وه چې په شتمنو باندې او په میلیارډرانو باندې باید ټکسونه سیوا کړی شي. د بایدن دا خبره وه چې په امریکا کې اوس قریب شاوخوا زر تنه بلیونران اوسیږي او همداشان د لوی لوی کمپنیو ټکسونه په اندازې نه دي چې باید وي. نو د ویل چې دا ټکسونه نور هم باید زیات کړي شي په شتمنو باندې او د متوسط طبقې کسان سره چې دي هغه څه قانون سازیانی کړي دي یا نور ګامونه اخیستي دي هغه یو که یو یاد کړ د بیمه یا د انشورنس په اړه باندې خبرې وکړي هغه اقدامات چې کړي دي. تر ټولو مهم اوله مهمه موضوع شې دي یاد کړل چې هغه امریکایانو ته البته ډیره مهمه ده هغه د ښځو حقوق په اسقاط حمل په برخه کې دي.
بالکل
یو قانون وو په نام د رو وی وید هغه په امریکا کې لغوه شوې دي. نو د ژمنه وکړه چې په داسې کانګرس خلک وټاکي داسې استازي وټاکي چې وګړي راشي او دا د دې سره مرسته وکړي. نو دا به د ولسمشر په هیڅ بیرته دا ژمنه کوي چې دا قانون بیرته بحال کړي.
سمه ده. ډیر بالکل ډیر زیاته مننه فواد لامی د امریکا غږ ډیوا راډیو خبریال او د مشال راډیو همکار. ډیر زیاته مننه چې بوک سره مو برخه واخیسته او دا ټول تفصیل مو راته راکړه. ډیر مننه. خوشاله اوسې.
کله کوم سلامات
آباد اوسې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال رادیو ته غوښتست په سلام پښتونخوا خبرونه کې وس لتا څخه تاسو د سیمه تازه او مهم خبرونه تر لاسه کو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی. هلته را سره معلومات شریکولای شي او لدی پرته کولای شي چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون شمیره په دې خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 2 1 1 3 0 0 سلور سوشل 2 1 1 3 0 0 0 سلور سوشل 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ. د اغه شپې را په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهئ.
00 300 400 900.
د پکتیکا له بیرمل ولسوالۍ څخه راته نیمګړی ژوند لیکلی دی. چلته موسم ښه دی، اسمان شین شوی دی. دا خبر مې ځکه ولوسته چې له ډېرې مودې راهیسې، له تقریبا له تېرې اونۍ راهیسې په مختلفو سیمو کې بارانونه ورښتونه او لبنونه. راته عبدالقیوم منظرخیل هم لیکلی دی چې هلته هم اسمان شین شوی دی. نو دا د موسم خبرونه شو. نور د موسم خبرونه زه نه ګورم، خو د سپورت یو خبر به در سره شریک کړم چې هغه مې مخکې په خبرونو کې هم وایا. ګلستان صادق صاحب راته له پکتیا پټان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې افغانستان په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې آیرلینډ ته په 15 منډو ماتې ورکړه، او رحمان الله ګربز 121 منډې وکړې، او فضل حق فاروقي چې دی هغه 4 وکټې واخیستې. صادق صاحب مننه، خو تاسو په خپل خبر کې دا یادونه نه ده کړې چې د آیرلینډ یو لوبغاړی چې دی ټیکټر هغه 138 منډې کړې وي. نو هغه هم د یادونې وړ په دی ده چې ډېر زیاتې منډې وکړې. خپل پخوانی ریکارډ چې هغه 140 منډې هغه ته ونه رسېده او وسوځېده، خو ډېره ښه لوبه تر اخره پورې وکړه. یار محمد پوپل لیکلی دی چې په کندهار کې هوا ګرمه شوې ده. سمه ده، مننه، خوشاله اوسې چې دا معلومات مو سره شریک کړل. او محمد یونس زینیار لیکلی دی چې له صبریو سارا کلی څخه وایي چې نن صبریو ته ځو، او په عین وخت کې د سیمې خلک چې دی هغه د روژې لپاره ترتیب هم نیولی دی، روژې ته تیاری کړی دی. نو ځکه دوی نن په چکر هغه سیمې ته ځي چې بیا په روژه کې اجازه بیا په روژه کې نشي کولای چې لاړ شي چکر ته ووهي. صحیح دی. لدی پرته راته دلته ځینو نورو کسانو هم د موسم په باره کې خبرونه را لېږلي دي، خو موږ به داسې وکړو چې د وطن سندره ده، د بادرزیب په غږ ده، او دا هغه سندره ده چې د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته تیاره شوې ده. 10 سندرې موږ تیاری کړي دي، او له هغو څخه یوه دا ده. او دا سندره چې دی، دا ټولې سندرې چې دي لس واړه، دا د سولې په موضوع سره تړلي دي، د هیواد موضوع سره تړلي دي. نو راځئ چې له دې خوند واخلو، بیا زه راځم.
د پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن.
لغیگی نمی لکا شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خود بنو پسکو شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا راکلواز وطنا ما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال رادیو ته وګیاست مخ سره یو کس دی خبر راوړل دی ستړي مشي درته وایم هر کله درته وایم ستړي مشي زما غږ درځي تاسو ته ښه نو دوی غږ قطع شو دلته حکمتیار ترین لیکلی چې پی ایس ایل کې نن د کوټه ګلډیټرز او پېښور زلمی ترمنځ لوبه ده بالکل دا مې هم درته په خبرونو کې ولوسته او هاشم صدف لیکلی دی چې په خوست کې خلق د ونو او نیالګیو بازار چې دی هغه ډېر زیات ګرم دی وی ما دغه توتان اخیستی دی هغه وی کرمه او نور خلک هم دغه سیونی کری سمه ده مننه خوشاله اوسی او راته دلته ځینو نورو کسانو هم د موسم په باره کې خبرونه را کړي دي خو ما سره یو کس د ټلیفون په کرخه دی ستړي مشي درته وایم
سلام علیکم سید صاحب تا او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه هم
عبدالغنی خپلواک پر ولایت نه
په خیر راغلی غنی خپلواک صاحب خبر راکړی
خبر نو دغه دی ګران همکارا چې بس موږ باندې ښه وبسوي د ښه بارانونه وسوه نو اوس بس د کښو کروندې یعنې د سبزیکارۍ وخت دی دا اوس مځکه جوړول غواړم چې بینډۍ بانجاړ رومیان دا شان پکښې وکرم د خیر
سمه ده بس درته ښه ورځ غواړم او خوشحاله اوسې خدای دې وکړي چې ښه فصل دې وشي دا خبر البته نه و خو بس خوشحاله شوم چې خبرې مو سره وکړي آباد اوسې له دې پرته راته ځینو نورو کسانو هم دا د موسم حال لیکلی دی تاسو باید په خپلو سیمو کې مهمو پرمختګونو ته وګورئ هلته په ستاسو په سیمو کې غونډې کیږي، جرګې کیږي، مرکې کیږي، حکومت اقدامات کوي، مختلف شیان کیږي ستاسو په سیمو کې، او هغه هر ورځ کیږي. د هغې لپاره را سره رابطې کوئ، د هغې په اړه باندې را سره خبرونه شریکوئ. نو اوریدونکي چې کوم موږ خو په عرض کې خبریال نه لرو، په هر قریه کې، په هر کلي کې، په هر بانډه کې، په هر چم گاوند کې، او دا هیڅ رسنۍ نه لري. نو د یوې سیمې خلک به د بلې سیمې د وړو د کلیو له خبرونو خبریږي، له معلومات به ترلاسه کوي چې د مثال په توګه د کورمې په بګن کې څه روان دي، د شمالي وزیرستان په ایدکو کې څه روان دي، همداراز په واڼه کې څه روان دي، همداراز په خوست کې څه روان دي، په صبریو کې څه روان دي. نو دا په ذریعه باندې به تاسو ټول سره معلومات هم تبادله کوي، او له دې پرته بیا موږ څه کوو چې کوم خبر وګورو چې مهم دی، ارزښت لري، نو موږ بیا پلټنه کوو او معلومات یې کوو ستاسو له لارې، ستاسو له لارې خبریږو، او ستاسو له لارې بیا موږ کوشش کوو چې هغه کې تفصیلی خبر ور باندې جوړ کړو، راپور ور باندې جوړ کړو، په ټولو اړخونو باندې وغږیږو. د دمساز مروت په غږ سندره نشرو، تر هغې وروسته بیا راځو. مشال رادیو ته غږیست، سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې مدر ته راپورټونه وچلول، له دې پرته مستاسو هم ځینې خبرونه ترلاسه کړل. اوس د هارون باچا په غږ د غزل اورو، او تر هغې وروسته په بله ګړۍ کې بیا زه درسره یم.
Champo vi yam kor kor niran yam غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان يم گام گام غږېږم پل پل روان